السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د سلب اعتماد له هڅې وژغورل شو او د کونړ په کراړې سیمه کې د څه کم څلور زره وبخې څلورو لسیزو مخکې ګڼې وژنې دوسیه په هالنډ کې راسپړل شوې ده. نن دوشنبه د 1404 نیم هجری لمریز کال د عقرب یو لسمه د 2015 میلادي کال د یو لسمه میاشتې یعنی د نومبر د میاشتې دوهمه نیټه د 1404 هجری قمری کال د محرم له شلمې سره برابر ده. په دې یو ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو. د کونړ ولایت په کیراړې او یا د هیواد په نورو سیمو کې د انسانانو د ګڼې وژنې په اړه ستاسو معلومات او نظریات به هم خپاره کړو چې د بی سیم په 813 شمیره یا د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله یې له موږ سره شریکوئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. اسمت څاروان د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوي، خو له هغه مخکې راته وایي چې کوم خبرونه مهم دي.
د نړۍ په خبرونو کې یو مهم خبردار چې په لسکونو لیکوالو او شاعرانو د ایران له مذهبي مشرق غوښتل چې دوه شاعران چې محکوم شوي دي هغوی معاف کړي. په یو بل خبر کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر سره کتلي دي.
ډیره مننه کوم څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې اسمت څاروان اوروي، خو سم د سید افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. بیړني حالاتو ته د دولت وزیر وایس برمکوي وروستیو هڅو یې په زلزله ځپلو ته د مرستو په خاطر ښه نتیجه ورکړې ده. د هماورۍ چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو پولیسو د وهل ټکولو قضیه په جدي توګه تعقیب کړي چې ویل کېږي د پارلمان یو وکیل پکې لاس لري. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. ښاغلی لومی نن د ولسی جرګې استیزاهی غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړی شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایې پالنې توګه ترلاسه کړي. ولسی جرګې ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر د وروستیو ناامنیو او په کورنۍ چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استیزاه کړی دی. بیړنۍ حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوي چې د وروستیو شمیرو له مخې د هیواد په هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله 115 کسان وژل شوي او 36 تنه ټپیان دي. وایس برمک نن له غرمې وروسته د حکومت رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې 50% زلزله ځپلې سیمې سروې شوي دي او شاوخوا 200 کورنیو ته د دوی مرستې رسیدلې.
تعداد خانه‌هایی که کلا تخریب شده و 5131
دوی 5301 درش کورونا په بشپړ توګه وران شوې دي او 5306 کورونا هم قسمی وران شوې دي. او زموږ مرستي هم لاسو ولایتونو کې خلکو ته دوام لري.
صدمه او آسیب دیده
خغلی برمکویل چې تروسه شلو کورنیو بهرنیو مؤسسو له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرستې کړې دي چې په خلکو یې وویشي. تیرې دوشنبه ورځ د 2.5 درجه یوې زلزلې کابل او ځینو نور ولایتونو او ګاونډي هیوادونو ولړزول چې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله واړوله. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ عبدالرحیم ایوبی وایي چمتو دی په یو مناسب وخت کې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د وزیرانو د نه استیزاه کولو په بدل کې پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې وخت نه ورکول کېږي چې د ده په خبره د اتش پیته مفسده وکیلانو لیست خپور کړي.
مخبدانی ولکیلی چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم نه نیول، او بیا پښتنه یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسون دی جوړ شي، هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم.
تمه د ولسی جرګې د استازي د خپلې د عالم خدو او نه وړاندې د بډې اخستونکو وکیلانو نمونه افشا کړې، خو د ځینو فشارونو له عمله تر اوسه دا کار نه دی شوی. او رستلن خبر هم ده چې د کورونې چار وزارت وایي د ولسی جرګې د یو وکیل لخوا د پولیسو د یو افسر د وهل ټکولو قضیه به په جدي توګه تعقیب کړي. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړي، ویل کېږي د ولسی جرګې یو استازي ظهیر سعادت او ساتونکو درې ورځې مخکې د کابل په تایمنی کې په یو پوسټه کې درې پولیسو وهل چې غلی سعادت دغه مسأله ردوي. او د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته عصمت ساروان دراوروي.
په ویلي کې چې څه باندې 110 شاعرانو، لیکوالو او په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یوې ډلې لاسلیک کړی، د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دو شاعرانو سزا وبخشي. په دې لیکې چې د پن یا قلم د امریکا د مرکز په ویبپاڼه کې خپور شوی، د فاطمه اختصاری او مهدي موسوي د سزا چې د اوږدې مودې په قید او د شلاقو په وهلو محکوم شوي د معاف کېدو غوښتنه شوې او هغوی ته اعلان شوې سزا غیر انسانی بلل شوی ده. تیره میاشت میرمن افتخاری مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 1.5 کال او ښاغلی موسوي په 9 کال بند محکوم شول. دوی ته په دې خاطر چې یو بلې پر مخ شل کړي 9 نوي شلاق سزا هم ټاکل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د قزاقستان د ولسمشر دفتر وویل په دې خبرو کې چې د بندو دروازو تر شا وشوي د نورو مسایلو ترڅنګ پر دو اړخیزو اړیکو د نظر تبادله وشوه. دا له څه باندې 2 کلونو وروسته چې کیری د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې، لومړی ځل دی چې د منځنۍ سیاهی ودونو ته سفر کوي. د پرون ازبکستان او تر هغه مخکې قزاقستان ته سفر وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپله وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي، راځئ چې یو لاس ووسو، سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موږ به ازادۍ د امنیت قرباني نه کړو، موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو څو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. کورت پلوه دیموکرات ګوند تر 10% یو څه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وشلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 1.5 د ترکیه په سانلی اورفه کې ووژل. قادر له هغې ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 مړي سین پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندنې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور بکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او بیا تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت A321 ایربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلي چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. او د چینایانو لوري لمړنۍ جوړ شوې لوی مسافر ډونکو الوتکه په شانګهای کې ننداري ته وړاندې شو. د الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شو. په دې C919 ډول الوتکه کې 1.8 تنه سپرلي ځای دی شي. ټاکل شوی دی چې د الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل، ماشین او پرزې لویدیزو کمپنیو جوړې کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو شهرونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو شهرونو اسمان ځای ځای وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.8 ده. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 22 وي، 9. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ده، 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12.2 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.4 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14.4 ده. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14.4 او په بامیان کې به د شپې د خوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14.0 اټکل شوې ده.
د خبری سات ځنګړې خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا کولو ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډې اخلي.
کله چې د استیزا موضوع راشي بیا خپل امضاوې بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. یو شمیر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخلي.
هلندي چارواکو د کونړ ولایت په کیراړي سیمه کې د څه باندې 3.5 لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې له یو غړي سره چې د دې جنایت په اړه خاطرې په یاد دي خبرې کوو. په نورو موضوعاتو کې، په شمال زون کې د عامه نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. او هم در ځواب اوري چې نامتو انځورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو کمپاین فایل کړی.
موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
نور راپورونه هم لرو چې کتر پای راسره اوسئ او به اورئ. زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لنننۍ استیزاهی غونډې بریالی ووت. ښاغلی علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له کبله د ولسی جرګې لخوا استیزا شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر عواملو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استیزاهی غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوي او د کورنیو چارو وزیر څه ځوابونه ورکړل، په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښ له امله به د کورنیو چارو د وزیر استیزاه د هغه د سلبي صلاحیت سبب وګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی د هیواد روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استیزاه سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علمی خبرو د ولسي جرګې د غړو کې نات تر لاسه کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنوي چار د وزیر لخوا وړاندې سوي ځوابونه راچونی توړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو قینات خپل او پاړه زرغونه کارتونه پورته کړل.
په ټوله کې 105 تنه حاضر وو. اته درشتنوې سره کارتونه پورته کړل. بنان د کورنوي چار د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قینات حاصل کړ.
د کورنوي چارو د وزیر د استهزاء په اړه راټول شوی پښتني د 15 تنو ټاکل شوی وکیلان لخوا وړاندې شوی چې تر ډیره د پولیسو په لیکو پر نه همغږي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو د تجهیزاتو کمښت پر ګمارونو او پر سلیقوي لرکولو باندې متمرکز وي. د ولسی جرګې بغړی عزیزی جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوفه واله
اسوالی کوستانه سرپل د
لکوم وخت څخه چې تاسو راغلی یاست د سرپل د کوهستانات ولسوالی تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوالو طالبانو نیولې دي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزاء کوي چې په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو حمله او د زینو سیمو سقوط د خلکو اندیښنې راپورته کړي دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې د کندوز، بدخشان، سرپل او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت کې د زینو مقرري پاړه د ولسی جرګې لخوا استجواب شوی وو. د کورنۍ چار وزیر په زینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر پوځي تجهیزاتو ټینګار وکړ. شاغلی ولمی ویل چې د وسلوال طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ زیات شوی او افغان ځواکونه د وسلوال طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ سم ناتوانیان لرو، تر اوسه هوای قوا او درنې وسلې نه لرو. باور وکړي څلور دیرش ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه سلا غواړي. د وسلوالو طالبانو څخه بهرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوالو ته دا ویلي، هر وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل، د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوری او د سوال سره مخامخ کړي. د دوی سره چې مخکې کوم بهرنۍ ملاتړ وو، اوس هم په هماغه شان ادامه لري.
امایه دایمی که از اینا موجود بود فعال به مشکل وجود داره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې د کورنوي چار د وزیر استهزاء د ملي ګټو په اساس نه و او یو شمیر وکیلانو په کښ خپل اهداف درلودل. د دې وکیلانو لړلې عبدالروف ابراهیمی ازادي رادیو ټول چې د دې نور وکیلانو لخوا حسول کېده چې د کورنوي چار وزیر سلبي صلاحیت کېدو خواته بوځي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې له استیزایی غونډې بریالی ووت او سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي دی چمتو دی د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استیزا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې په عمومي جلسه کې د نومونو د اخیستو لپاره د ته وخت نه ورکول کیږي او ځکه دی غواړي چې یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي څو دا موضوع تعقیب کړي. ټاکل شوی چې له دې مخکې البته ټاکل شوی و چې ښاغلی ایوبی حتی د کورنیو چارو د وزیر له استیزا دوه اونۍ مخکې دغه لیست د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړي، خو په نامعلومو دلایلو دا کار تر اوسه ځنډیدلی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ده د تور لیست برخلیک څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا د لپاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي بیا خپل امضاوي بیرته واخی ځکه چې دوی خپلو هدف ته ورسیږي. یو شمیر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخی او د آتش بیته څخه یو شمیر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني و ولسی جرګې و ریاست پوسټ کاندید و داغه څخه درو وسه پوری هم ماته معلوم دي، هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي، هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب، هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کې په هغه ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شول ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالان وي. اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې و نه تیر شول، بیا ولې تاسو نه توانیدل چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړئ؟ آیا مخینه ول کیږي؟
بلې مخبدانی کیلی چې د ولسی جرګې د پاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول او بیا پښتنم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسون دی جوړ شي، هغه کمیسون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم. مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه ستري محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا
په دې متعلق باندې دروسه پرې څو نه ویل
څوک دی پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نمونه واخلي آیا اداري هیئت دا او کې د جرګي غړي دي
اول خو خبره ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نمونه د اخستلو چې زه شروع په کوم زه د بی عزتي او د بی برۍ سره مخامخ کړم پولیس جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پریږدي چې د دې په خلاف خبره وسی هغه بیا بي کوي
تاسو وایي چې په عمومي جرګه کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعده نه وي او تاسو ته هم وخت درنه کول شته تاسو نمونه واخلي نو تاسو چمتو یې چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکي او یا هم غزنګړي کې مسول مچ یاد کړی یا هم ارګ جمهور ریاست دغه نمونه ورکي
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې دا نمونه ورکم
ایوبي صاحب کچر ته بیا هم کمیسون جوړ نسی تاسو ته راپور ته ارزښت ورنه کول شي تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه لیست ورکي
زه فکر کوم چې رسنوي ته د دلیل شول کولو باندې کاش کې ډېر مشکل حل شي کاش کې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي
د کورنۍ چارو د وزیر د استیزا موضوع څنګه و پنننۍ غونډه کې آیا د دلته وکیلانو معاملہ وکړه او که عادي ریوال و د استیزا
کچېری تاسو موضوع تعقیب کړئ زه آماده هم زما پلیش کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکم پر کوم سوالونه پر اساس چې دی استیزا شوی چې حال دا چې ما په استیزا کې امزانه ده کړې مګر کله چې ځنن ولسی جرګې ته داخلي دلم د دې سمخ کې چې زه ولسی جرګې ته داخل سم یو شمیر وکیلانو چې دا غو برخورد کومي وو سمتي وو او زه په دوه درو لارو باندې یو خو بل خواته بوتم او ماته لیکلي سوالونه په جیب کې راوچو چې موږ تاسو تر څنګ ولاړ یو ته دې ځخ پورته کړي چې د دې څخه ماته داسې معلومه ده چې دا استیزا د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده دا استیزا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده کچېره د ملت استاذي واقعا پر ملت باندې درد لري تکلیف لري نو هغه سوالونه چې باید سی وي هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې هغه غړی دی چې نږدې دوه اونۍ مخکې تور لګاله او په یو شمیر وکیلانو تور لګولای و چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې له حقوق څخه بډې اخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ راګله ازادي رادیو ووري راپورونه وایي چې د هالند پر روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراړی سیمه کې د ډلیزې وژنې په تور نیول شوی دی د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1999 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د کیراړی د کړي د کلی وبخې لزر زیات اوسیدونکو په ډلایز ډول په دزو او وژل پر راپور کې یادونه شوې چې د دې کومندوي ځواک قومندان هغه محل صادق علامیار و چې اوس په هالند کې دی او هالندي چارواکو نیولای د هالند حکومت له افغانانو غوښتي چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالند له حکومت سره شریک کړي د ازادۍ رادیو په خوانی خبريال زکیه غیاسی چې د بلجیم په یو انسټیټیوټ کې د بشري حقوقو په برخه کې زده کړه کوي د شپې د ټلیفون په لیک را سره ده او د هالند د حکومت د دې اعلان په اړه جزئیات راکوي زکیه سلام د هالند د حکومت د دې غوښتنې په اړه کوم افغانانو ته بلنه ورکړل شوې آیا عیني شاهدان دي او کده قربانیانو د کورنۍ غړي دي په دې اړه د ازادي رادیو اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړه
تکاسه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو وویل چې د کونړ د کراړي د کلی په اړه باندې یو جنګي جنایت کار په اړه باندې هالند حکومت نیونه کړې ده هغه نیولای دی د روتردام ښار کې تک څنګه چې تاسو ویل دغه بشر ضد جنایتونو تورن کس په هالند کې په 1990 کې راغلی د پناهخستنو په خاطر باندې او په 2008 کال کې د ده پر ضد باندې شکایتونه درج شول او د دې په 2015 کال په 28 اکتوبر په روتردام ښار کې ونیول شو له نوموړي څخه هالند حکومت د نړیوالو جرمونو د څار کمیټې له افغانانو څخه غوښتي دي چې تر څو د دغه جنایت کار په اړه باندې چې جنایت یې کړی دی ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي د هغې په اړه باندې شواهد وړاندې کړي او د شواهدو په اړه باندې د افغانانو ته متضررینو ته اسانتیا هم هالند حکومت مساعده کړې ده چې تر څو دوی چیرې په کابل سره په افغانستان کې د هالند سفارت اسناد شي سپاري دوه د لارې مصارفو شي ټول دوی ته ورکوي.
بله زکی او بخیر
مخکې د محکمې لپاره
بله په دې اسناد او شواهدو کې د هالند حکومت څه ډول اسناد او شواهد غوښتي؟
په دغه اسناد کې دوی هغه شواهد غوښتي دي، مثلا کېدای شي دغه پیښې متضررین چې د خپلوان څوک پکې وژل شوي وي یا کلیوال پکې وژل شوي وي، ځکه د دغه پیښې په اړه باندې ډېر یعنې زړه بوږنوونکي حالات بیان شوی دی چې د دغه کلي کې سهار د مخې نه دغه هغه صادق عالمیات چې کوم دغه بشر ضد جنایتونو باندې تورن ورغلی و، د هغه د نهه شپېتم غونډه افسرانو هم ورسره برخه اخیستې وه، ځوانانو او ښځې د ښځو سړیانو د ښځو پر وړاندې وژلي دي او نور یې ژوندي تر خاورو لاندې خښ کړي دي. نو په باندې دوی وایي چې که چیرې ویډیویي اسناد وي، که چیرې مثلا ثبتي اسناد، که چیرې د چا څوک پکې وژل شي، نو دوی باید ورته سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي، ورته ور وړي د هالند حکومت ته. زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره یو غټ چانس دی، ځکه چې افغانان تل پر دغه باندې په د جنګي جنایتکارانو پر محاکمې باندې ټینګار کوي، خو په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ثور د اوومې کودتا نه وروسته په افغانستان کې داسې حکومت نه دی رامنځته چې په هغې کې د جنګي جنایتکارانو په لوړه کچه په حکومت کې سهم نه وي درلودلی.
زکه هم دا پښتنه مله تاسو نه کوله چې د هالند حکومت پرته له دې خاصې ځانګړې قضیې د نورو جنگي مواردو یا د نورو جنگي جرایمو د دوسیو څېړنه هم کوي کنه؟ په دې خاطر زه دا پښتنه کوم چې هالند هغه هیواد دی چې یو زیات شمېر د پخوانیو رژیمونو جګپوړي چارواکي هلته دیره دي، هلته یې سیاسي پناه اخیستې ده.
بل لکه څنګه چې تاسو ویل، په نه یوازې په هالند کې بلکې په اروپا کې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان د بیلابیلو جنګي جنایتکارانو د بیلابیلو پیښو جنګي جنایتکارانو دلته پناه اخیستې او ځینو پناه ورته ورکړې ده، ځینو پناه نه ده ورکړې په بې سرنوشتۍ کې ژوند کوي. تر اوسه پورې فکر کوم هالند حکومت مخکېني دوه جنرالان هم د بشري جنایتونو پر ضد باندې محاکمه کړي وو، خو رانه هېر دي چې نمونه رانه هېر دي او دا رانه هېر دي چې مثلا هغوی په څو کاله بند باندې محکوم شول او یا سزا یې څه ډول وه. لکه څرنګه چې مثلا د جونیو کنوانسیون، د سینټ پیټرسبورګ اعلامیه، مثلا د دیالتا کنوانسیون، د جزا نړیوال قوانین، د دیوان مثلا د ملګرو ملتونو منشور، ټول په همدغه باندې تاکید کوي تر څو ټول په جګړو کې ټول جنګي مجرمین چې وو هغوی ته سزا وټاکل شي. دا سزا ټاکل په دې خاطر باندې کوي تر څو د جنګي جنایتکارانو محاکمه د دې لپاره مهمه ده چې د کینې او غچ اخیستلو مخه نیول کېږي. که چیرې مثلا په افغانستان کې یا په مثلا په بل هیواد کې یا په نور هیوادونو کې د جنګي جنایتکاران محاکمه نشي او د هغوی پر ضد باندې د عام ولس یا مثلا د بل ښکېل اړخ ترمنځ خصومت رامنځته شي، په هغې کې بیا بل بشري جنایت رامنځته کېږي، نو د دوی دپاره بهترینه لار همدغه ده چې باید دوی محاکمه شي، د محاکمې دپاره باید اسناد ورته وړاندې شي. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه هغه نشته دي، امکانات نشته دي او د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې چېرته مالوستي فکر کوم داسې دقیق نه یمه ویلي وو چې که چیرې نړیوال محاکمې د جنګي جنایتکاران نړیوال محاکمې تر هغه وخته پورې جنګي جنایتکاران نشي محاکمه کولی تر څو خپل اړوند حکومت جنګي جنایتکاران د محاکمې غوښتنه ترې ونه کړي. بل خو په ځانګړې توګه مثلا په افغانستان کې ستونزه همدغه ده چې جنګي جنایتکاران په واک کې دي، د ځان دپاره یې مثلا د خپلو جنګي جنایتونو دپاره یې ځینې دلیلونه تراشلي دي، نو د هغوی دپاره دوی هڅه کوي چې د هغه د تعقیب عدلي نه معاف شي. نو په دې اساس باندې دوی نشي کولای چې نړیوال نشي کولای چې افغانان جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. نو دا د افغانان دپاره اوس یو چانس دی چې دغه یو جنایتکار یې نیولی دی په جنګي په بشري ضد جنایتونو باندې تورن دی، دغه محاکمې ته کش کړي.
ډېره مننه کوم له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د ولسي جرګې غړی حاجی غلام سخی چې د کونړ د امدې کراړي د سیمې اوسیدونکو دی او د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوی، د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی خبرې هم راوخلو. خو لږ مخکې له خپلې پخوانۍ همکارې زکی غیاسینه یوه وروستۍ پوښتنه فکر کوم چې له زکی غیاسی سره زموږ اړیکه، ټلیفوني اړیکه قطع شوه. په هر صورت له میرمن غیاسی نه ډیره زیاته مننه کوو. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړي حاجی غلام سخی څرګندونې هم را اخلو چې د همدې پیښې عیني شاهد پاتې شوی او په هغه محل دی البته یو تنکی 15 کلن ځوان وو. خو لخاغلی حاجی غلام سخی سره دا مرکه د همدې خبرونې په دوام کې راځي. دا وخت تقریبا نږدې د مازدیګر 4:30 دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز تاسو ته د شپې اوړاندې کیږي. له هغه مخکې به نور راپورونه او همداراز د حاجی صاحب غلام سخی څرګندونې واورئ چې د کراړې د پیښې په اړه نظر څرګند کړی. همداراز تاسو که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کولای شئ چې د اس ام اس په وسیله د افغان بی سیم د 1 شمیرې باندې ازادۍ راډیو ته راوستوي او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریک کړي. همداراز د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 8 6 40. بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4. او د پراګ د استودیو شمیرې دي 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دا دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اسمت څاروانه وروي.
په یو لیک کې چې سباندی او سلو لستن او شاعرانو لیکوالو په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یو ډلې لاسلیک کړی. د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنهای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دوو شاعرانو سزا وبخشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادۍ رادیو نمود نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا به په رسمي ډول د شپږیزو سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل په دغو سیالیو کې د افغانستان د پنځو زونونو نه د مشال بازان، مس عینک، امو نهنګان، سپین غر بازان، بوست او بند امیر هغه ټیمونه دي چې لا یو بل سره لوبې کوي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ کرکټ بورډ په لار اچولي او په مالی برخه کې یو شمیر شرکتونو ورسره همکاري کړې ده. هوتک وایي دغه سیالۍ به لس ورځې دوام وکړي او په دې ټورنمنټ کې به غوره سیری وپیژندل شي او هغه لوبغاړي چې ښه وځلیږي په ملي ټیم کې به ځای ورکول کیږي. په ننګرهار کې د فوټبال د سیالیو په لړ کې د پیداکوژي او درونټي ځوانانو لوبډلو وروستي پړاو ته لار پیدا کړې ده. د ننګرهار د اولمپیک رئیس خوشحال حضرتي ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د زونونو د سیالیو د پیل له امله وځنډېدې او اوس یا ټیمونه فاینل سیالۍ ته وتلي دي. ښاغلی حضرتي وایي د دې لوبو هدف د یاد ولایت لپاره د فوټبال په برخه کې د غوره څیرو ټاکل دي. ټاکل شوي په بلخ ولایت کې د روانې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د مویتای سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس ابراهیم عثماني ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دې ولایت د ټیمونو ترمنځ دي او هر لوبغاړی کولی شي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي. د ښاغلي عثماني په خبره اوس په دغه ولایت کې شاوخوا دولس د مویتای ټیمونه فعالیت کوي چې غوره لوبغاړي هم پکې شته دي. عثماني وایي د دې سیالیو هدف د بلخ ولایت لپاره د مویتای په برخه کې د غوره سیرو ټاکل او یادې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده.
زمو غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان صادق علامیار په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراره سیمه کې د سیمې د خلکو په ډلیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم مخکې ویلي دي چې دوی د کونړ د کیراړې د ګڼې وژنې په اړه څېړنې کړي او دا خبره یا دا ګڼه وژنه تاییدوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حاجي غلام سخي چې د کیراړې د سیمې اوسیدونکی دی او اوس افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل دی، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حاجي صاحب، خبرونه ته خره غلاس، تاسو مخکې چې ما تاسو سره د مخکې لدې چې خبرونه تراشو تاسو سره مې چې ټلیفوني خبرې وکړې، تاسو ویل چې هغه مال تاسو 15 کلن وای، همدا څه ده؟ څه مو ولید لغه وخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول تاسو ته او تاسو درالو د ټولو اوریدونکو ته په داخل کې دی او په خارج کې خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او دا غره رستا د کونړ د ولسونو په نامه نګي د هلند حکومت نړۍ راځي ته مننه کوم چې د بشري ضد کارونه چې کلی دی صادق عالمیار واغې نیولې ده په دې خپل باندې د کونړ ولس او د افغانستان په ساته دې مننه کوم. او موضوع د سې تیرا شوی دا چې په دیار لسوا اته پنځوستم کال د شپې د پنځشنبه په شپه باندې مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفونو چې سار د دغه د مجاهدین نشاته شو او ځینې زخمیان د مجاهدینو پاتې شو او ځینې مجاهدین حتی سیند ته ودانګلم. بیا همدغه د کیرالې سیمې په طرف باندې مجاهدین داغه وخه چې د کمونستان وخه او تاسو به تر معلومات دي چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د دیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلکانو په ضد باندې جهاد شروع شوی او دغه د جهاد زنګو ده. نو همدغه و چې په بیان لسوه او اته پنځوستم د جمعې ورځ سارو ټول هم د دغه کسان د ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده او دا کسان راجم اتله د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجم اتله د واړه سیند په غاړه باندې.
بلې، څو کسانو شاوخوا څو کسانو چې دا راټول شول؟
زه د تلفون جریان ویم دا یې د دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول کړل او هلته یې ورته دا وویل چې والي صاحب ستاسو سره ګوري او ستاسو سره خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته کیراله یو قطار او دغه ته جوړ کړه او بل د پل له چې پورې وته یو کیرالې ته داخلېږي د دې فیل په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرالې اوسېدونکي دي یو زرو دوه سوه او شپېته کسان دي چې په دې کې یو کس د یو سلو شلو کالو یو عالم او دوه کسان پکې لیوالي وو او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیرالې د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغه هم په دې دغه جمع کې چې د دغه دوله سوه او شپېته کسانو د جملې نه نور هم مېلمانه خلک چې تګ راتګ بازار ته د مرورې نه او یا د شګه یو د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغه دغه صدق کړي وو.
حاجي صاحب غلام سخي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
ګوره، د دې کې ښځې او ماشومان نشته. په دې کې یو سلو شل کلن سپینګیري شته او نور دا ټول ځوانان وو.
بله، دا
پیښه دا چې دا کسان څه زخمیان او څمړه په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسناد خبرې کوي، نو اسناد او شواهد باندې فیصله کیږي. شواهد سره ولته اوسه مغتلي موجود دي او دا غره چا دیوالانه چاپی دي او دا غوا دوکې ورته موجود دي او هغه تغییر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې او دغه د تښتې لایلا کې په کابل کې شپږم د جادي دا د شپې خښوي دي موږ د ټول د وختونو کې نه
حاجی صاحب
نه اچار ولي سي.
بله حاجی صاحب، دغه پیخه کوم مشخص دی؟ همدې پیخه په اړه خبري وکړو. دا د بلډوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې دا د شپې وشول دی، هغه وخت د چارواکو لخوا کده ورځ په جریان کې دغه مراته وایي.
ګوره ما ته ویل چې په لس بجې باندې په دې خلکو دای چې راځه مطلب په لس بجې په دې باندې د ورځې په لسو بجو باندې ضربت لو دای وشته دا غینه د وشتو نه سم د سیروسه بلډوزر رانیو په دې باندې خاورې واړولې. حتی چې دا خاورې به داسې خودېدلې ژوندي کسان پکې وو.
بله ډېره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی
په نوم په خپل باندې لږه غلطي شوې ده، خو دغه په باره کې زمانم سخی مشانه د ولسی جرګې وکیل او د کولال د خلکو استاد او غوښتنه مې د کولال د خلکو په استاد نسوب دا ده چې دغه د محاکمه شي او نادر شرشار چې کوم عریضه کړې ده او په دې باندې دغه کړي دي. اوس هم د کولال خلک سپینګیري راغلي دي د انلین سفارت ته اول تنن د هغې په دروازه کې ولاړو، هغې د خپل د سفارت نه معلومات وکړي چې عرایض او افلاد یې راوړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی د کونړ استازی حاجی سخی مشوڼه یو چې لازدی رادیو سره په خبرو کې د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د کیراړې په نوم سیمه کې د نږدې درنیمو لسیزو څخه باندې درنیمو لسیزو مخکې غمیزې په اړه خبرې کولې. په دې پیخه کې په 1909 کال کې، یعنی 1955 کال کې، د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د راپورونو لمخه د دې کلی لزر زیات اوسیدونکو په ډلې زتوګه و وجل. په دې اړه مو خبرې واوریدې. قدرمنو، کته سه هم د همدې موضوع په اړه کوم د سترګو لیدلای حال لري، یا د افغانستان نه یوازې د کونړ په دې سیمه کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې، او د همدې مسلې په اړه هم کومه تبصره لري، یا د همدې جنایت کومه خاطره لري، یا غواړي چې خپل نظر څرګند کړي، نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریکولای شي. ستاسو ټلیفوني نظریات په څو شیبو کې راخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادۍ رادیو نه.
یاو اوریدونکو، د ټلیفون په لیکه را سره دای بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
احمد تکل سلام تشته، او سلام تشته راټول اوریدونکو ته. ز عبدالقادر حکیم د زابل ولایت څخه.
مهرباني خپل نظر وایي.
احمد تکل، موضوع انده د کونر د پیسي صورت دي مخکې ده.
بله بله، که په دې اړه تاسو نه یوازې په دې سیمه کې د کونړ د دې پیښې په اړه کوم نظر لرئ، د افغانستان په نورو سیمو کې د بشري جنایتو په اړه هم که چیرته تاسو کوم نظر لرئ، د شیبې لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه احمد تکل. وګورو په افغانستان کې په څو تیرو لسیزو کې د بشر حقوقو یا کمی سرغړونې د بشر د حقوقو څخه سیمې دي، یا په خلکو باندې ظلمونه سیمې دي، په څو لسیزو کې یا د څو حکومتونو څخه وسم تر اوسه پر دا اوسنی حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړون کې یا مرکزین ستا موجود دي، او په دې حکومت کې کابي لوړی چوکۍ لري په لوړ سطح کې، خو دا یو شی اقدام دی چې تاسو نورې وادون ته چې دی اساس یا په نورې وادو چې اوسېږي یا څه نشته، یا کوئی وادون له خوا څخه نیول کېږي سیمیږي یا محکمه کېږي، دا یو ډېر شی اقدام دی. خو په ټوله کې د افغانستان اوسني شرایط جنګي شرایط هم د افغانستان کې اوسنۍ اوضاع عادت عامه نه ده چې موږ ټول هغه مجرمین یا ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي راونیسو او محاکمه یې کړو او عدالت ته تطبیق کړو، او په دې عمل کې هغه چاته چې د خپلوان مړ شوي دي، د دوستان عزیزان له منځه تللي دي، خپل حق ورسېږي. خو زه احمد تکل،
خبرې لطفا لنډې وکړئ. مهرباني.
بله خو زه یو څه اقدام بولم، څه اقدام دی چې داسې په کراره کراره باندې به انشاءالله یو وخت داسې بخلاص شي چې ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي به محاکمه شي په خپل ملک.
ډېره مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. مهرباني خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لنډ لطفا راته ووایي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بخیر.
څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مننه، زه ښه یم، تاسو ښه یې؟
عبدالله له پروان څخه.
عبد الله خان خپل نظر دی لطفاً ژر پلانډو ټکو کې راته وایي چې وخت کم دی د خبرونه
او ډیر ښه اقدام نه مونږ غواړو چې دا به د اعدام شي او دا څلو لکه په دشته لکه چې دوستم کوم کسان راکړل هغه دوستم هم باید اعدام شي
ورله وره خو نشي ادامې دی تاسو یتمن د محاکمې غوښتنه کوي له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو له دې اوریدونکو سره مو اړیکه قطع شوه په هر صورت ستاسو له پیغامونو مننه قدرمن اوریدونکو د سپه څو شیبو کې بس تاسو د په اس ام اس هغه پیغامونه چې په همدې موضوع مرسته ولې دي هم تاسو توڑان دی کړو خو له هغه مخکې یو راپور په شمال زون کې د امن اما د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مسلوال مخالفین وژلې دي د نظم اما د پولیسو د درې ملوا مشر ازادي رادیو ته ویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان کندز بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات تر سره شي پر اړه نور تفصيل د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي اوروي
په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د قماندانې چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تن مخالف وسلوال وژلي دي په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د درې ملوه مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپل جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړي او ډېر ژر په بغلان کونټوس جو چانسر پولاو فاریا بولاتونو کې فوجي عملیات تر سره کړل
الحمدلله نیروهای امنیتی
دغه فوجي عملیاتو پاترس کې چې موږ پتی رڅو میاشتو کې تر سره کړل پکې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شو اوس هم موږ نام نسیمه تثبیت کړی دی او پکې به فوجي عملیات پیل
کړو نور کړم
د امن او امنزم د پولیسو د درې ملي ومشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتی او د دښمن په وړاندې تاروزی حالت خپل کړی دی دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي په همدې حال کې د یادې قومندانۍ د درې ملي وا سرتیری هم وایي چې د تجهیزات لپاره د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شاند کړي د یادې لوا یو سرتیری په اړه داسې وویل
مدګر
فلاتارم دغه مو برای معلومه خپل ته تاسو ته لپاره هیڅ ډول ستونزې نه لرو خپل خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضرین ترڅو یو قطربین هم په ځان کې راسروي د دې خاورې څخه دفاع وکړي د امن نظم د پولیسو د قماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثق معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل چې د رادیو هم نیولا هم د رسنیو څخه وه په داسې حال کې شمه ازون د امن او امن نظم د درې ملوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاع حالت څخه وتی او د دښمن په وړاندې یې تاروتي حالت خپل کړی دی چې د کارپوهانو پاند ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسب هوا له امله د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي مجیب رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف
قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اوریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاس وهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نام تو ستوري شاروخ خان چې نن 50 کلن شوی په فلمونو کې رول لوبولو ته بدوام ورکړي
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے پہلی
پہلی بار ملا تا دې خبرونه په دوام کې را سره وسې نور موضوعات هم لرو خو له هغه مخکې واوري چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی د ازادۍ رادیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور برابر کړی
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مورې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي امدی نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې لیدروندې استقبال سره مخ شو دا چې دغه تحریک موخه ده خاغلی عبدالله باپی راتوایی
د لور تحریک اساسی هدف دا دی چې تیر لسکل منګ تاسو ګورو چې د خزو د حقوقو په نامه باندې چې کم یو قسم ته تجارتی کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د خزو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د خزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې د لور وي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک په د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ او دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما دا خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې وشروع شوی دی دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی. ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه. د هغې په ویاړه مې یو میلمستیا پارټي وه. ټول ملګري پکې راټول شو. زموږ دا کم ژمن ملګري چې دي متحد ملګري چې دي دې کار ته به ادامه ورکوو. کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته لغه کړي چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولی شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لویه اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړېږي په دغه هیواد کې به د یو ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي وو چې پیکینګ به د یو ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبي ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدواره دي مجازات نه ویني. دا خبره د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان لمخه کړې ده چې د همدې کمیسیون لخوا خپور شوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلی چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټول سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د وسنیو قوانین او مقرراتو په لیکول جدي وګڼي.
د روسي حکومت د سوریې په حالاتو کې له مداخله څخه ګټه اخلي او څه اهداف لري په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزی اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډېرې مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوې وه چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی او په مدیترانه کې د روسیې د پاوز د سمندري ځواکونو اړتیا ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ټولو مسالو ته په پام د روان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانه پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پایل وکړي. د مدیترانه پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخوانی شوروي پر مهال جوړه شوې و. پوتین د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې خبري وکړه. دا په تیرو څو کلونو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلی ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول، خو پوتین وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلی و د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوری په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزه شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزه په بدل کې بډې اخلي. هلنډي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له درې سوه زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژلې دي. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نامتو ستوری شاہرخ خان وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډیر ښه فلمونه جوړ کړم. دا بخورا مشهور فلمونه وی بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایمه لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پر شان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاہرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لگولی شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشه کړی ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وای چې شاروخ خان په تمثيل کې مبالغه کوي او د تمثيل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاروخ خان شهرت به ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وای شاروخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
हमेशा आप ही की रहेगी। आपको क्या लगा
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاروخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم، تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخ خان شخصي عواید $28 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې